دا مشال اړې په ور خبرونه کې ز ګل استاسو ته هر کله وایم دا وخت په خبر کې د سحر لس بجې دي فاروان خبرونه کې د قبایلی سیمو او د پاکستان پاره راپورونه تبصره شننی در خبرو اونیز خبرونه د مشال ترنا لاندې بحث هم در خبرو کلمړې بعد د سات تازه خبرونه وو خبرون سرٹکی پا پاکستان کے پرتیر یو شواروز کے دا کرونا وائرس لوجی یو سل اتل لسنور کسان رشوی او روکتونی دا اکسیجن کا مخصر مخامختی پا افغانستان کے پا بلابیر وردونی کے لگ تر لگ دویش کسان بولن شوی او پا بغداد کے دا کرونا وائرس لپار زنگلی روکتون کی دا اور لگی دو پا پیخا کی دویش کسان بولن شوی دا خبرون تفصیل پتا سال کې په پاکستان کې په 1340 ساتونکو کې د کورونا وایرس لوجي یو سل اته لسنور کسان بشوي په دغه هیواد کې هسپتالونو د اکسیجن او نورو اسانتیاو د کمی سره مخ شوي دي. د اسلام آباد پیمز روغتون کې د کورونا وایرس واټ مشر ډاکټر فضل ربی پر مشرانو ته ویل چې یوازې د اسلام آباد هسپتال نه بلکې د هیواد په نورو روغتونونو کې د کورونا د رنځورانو لپاره د ځانګړو کټونو او اکسیجن کمی سره مخامخ دي.
بعض اسپتالونو کې د اکسیجن پرووایډ کول چې دي هغه لږ مشکل شوی دي. د هغې وجه دا ده چې کم ماډریټ ټو سیویر پیشنټ دي یا مایل پیشنټ دي نو څه خلکو د یېرې د وجې نه هم اکسیجن سلینډر چې دي خپل کور کې سټور کوي.
بلخوا د کرونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې تر مخه په 1340 ساعتونو کې وایرس نور یو سل اتلس کسان وژلي او نور 15000 شپږ سوه زیات ناروغه کړي دي. د شمیرو تر مخه تر نن سهاره د کرونا وایرس ناروغانو شمیر 1,900 زیات شوی. په هغه هیواد کې د کرونا وایرس له وجې تر اوسه 1,010 کسان بشوي. خو له دې ناروغۍ 6,80,000 زیات کسان بیرته رغېدلي هم دي. د افغانستان حکومت وایي د کوټا سرینا هوټل د چاودنې پلټنې روانې دي خو تر اوسه یې څوک نه دي نیولي. د کوټې پولیسو پرون په یو بیان کې ویل چې د چاودنې د پلټنو لپاره یې څلور ټیمونه کار کوي او د ځانګړي بریدګر ډي این اے ټیسټ ټیسټ یې لیبارټری ته لیږلی دی. د کوټې د سرینا هوټل په پارکینګ یا تمځای کې د اپریل پر 20مه چاودنې کې 15 کسان وژل شوي او له 200 زیات ژوبل شوي. بل په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي او عمومي ګوند غړي نصر الله زهري د چاودنې په اړه تحریک التوا اسمبلی ته وړاندې کړی چې د اپریل پر 26مه یعنی سبا به پې بحث کیږي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن او د زمشو قبایلي ضلعو غړي وایي چې د ترقیاتي پروژو په اړه حکومتي ژمنې بې بنیاده دي. په اسمبلی کې د شمالي بلوچستان استازي میر کلام وزیر پر مشرانو ته ویل چې د پروژې یوازې کاغذونو پورې محدود دي. همدارس په صوبایي اسمبلی کې د جمعیت اسلامي غړي عنایت الله خان پر مشرانو ته ویل چې حکومت له غلط بیانې کار اخلي او ناسمې شمیرې وړاندې کوي خو صوبایي حکومت د اپوزیشن دا تورونه ردوي. د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار ریاض خان پر مشرانو ته ویل چې څوک غواړي چې په زمشو قبایلي ضلعو کې ترقیاتي پروژې په عملي توګه وګوري نو دوی ورته دغه پروژې ښودلی شي. په افغانستان کې چارواکو د اپریل په 13مه ویلي چې په 1340 ساتونو کې په 15 ولایتونو کې په بیلابیلو بریدونو کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي چې په خبره یې د بریدونو لړۍ د امن په لور هلې ځلې ستونزمن کولی شي. د طالبانو لورې بریدونو کې زیاتوالی له هغې سراغلی چې د امریکا ولسمشر جو بایډن په روانه میاشت کې د امریکایي ځواکونو د ویستلو عمل د مې لومړۍ نیټې پر ځای د سپتمبر 12مه پورې وځنډاو. د کابل د پولیسو غویان تر مخه په پلازمینا کې د اپریل پر 23مه او 24مه درې بریدونو کې څلور پولیسوالا د پوهنتون یو ښوونکي او حکومتي اهلکار وژل شوي. د عراق پلازمینا بغداد کې د کرونا ناروغانو لپاره ځانګړي روغتون کې د اور لګېدو پیښه کې لږ تر لږه 23 کسان وژل شوي. د مقامي رسنیو د راپورونو تر مخه اور په هسپتال کې د اکسیجن سلینډرو د چاودېدو په نتیجه کې لګېدلی چې د سرچینو تر مخه له 30 زیات کسان پکې ژوبل شوي دي. د عراق د ولسي دفاع څانګې مشر میجر جنرال خادم پوهان ویلي چې د ابن الخطاب روختون کې د سګو جدي ناروغانو څنګه کې اور لګیدلې وو. اور وژونکو په اور قابو موندلې او له روختونې ناروغان وستري چې پکې سلویخت زخمیان هم شامل دي. د سرکاري خبري اجانس آی این ای د بوهان په حواله ویلي دي چې یو سل شل کسانو کې یې تر 90 پورې کسان ژغورلي. د ده په خبره په اور قابو موندل شوی دي. او تر دې مهال د مشال اړې خبرونه قدر موږ کو تاسو د مشال رادیو د سحر لسو بجو خبرونه ته غوږی. ساسې پام د لومړی رپورت په لور راګرځو. دا پاکستان په روغتونونو کې د کرونا وایرس ناروغانو شمیر کې ورځ تر بلې اضافه روانه ده. د روغتونونو ډاکټران وایي د کووید 19 ناروغانو لپاره ځانګړي ځایونه ډک شوي او د اکسیجن د کمۍ سره مخامخ دي. بل خو د اکسیجن جوړونکو کمپنیو په یو بیان کې ویره څرګنده کړې چې د کرونا وایرس روان حالات هم داسې پاتې شول نو د اکسیجن د کمښت مسله رامنځته کېدای شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان وزیر اعظم د کرونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره له فوځه کومک غوښتی دی. نور تفصیل له اسلام آباد د سراج زهیر په دې رپورټ کې اورو.
د اسلام آباد تر ټولو غټ سرکاري اسپتال پیمز جوائنټ ایگزیکټیو ډایریکټر ډاکټر اجاز قدیر ایم ټی یا د صحت انتظامی ته خط لیکلی چې پیمز اسپتال ته د کرونا د زیاتو مریضانو د راتګ له وجې وی د اکسیجن له کمی سره مخ دي. د اپریل په 24مه د دې سرکاري اسپتال پیمز د کرونا د وارډ مشر ډاکټر فضل ربی مشال ریډیو ته وی یوازې پیمز اسپتال نه دی بلکې د اسلام آباد په شخصي او د نور هیواد اسپتالونو د اکسیجن د کمی سره مخامخ دي.
بعض اسپیتالونو کې د اکسیجن پرووایډ کول چې دي هغه لږ مشکل شوی دي. دا غي وجه دا ده چې کم ماډریټ ټو سیویر پیشنټ دي یا مایل پیشنټ دي نو څه خلکو د یری د وجه نه هم اکسیجن سلندر چې دي خپل کور کې استور کوي. ډیر مریضان چې دي دا په کور کې علاج شروع دي هغه ته اکسیجن په کور کې ورکول کیږي نو اسپیتالونو ته هم د مشکلاتو مخه ده.
بل په لو په خبر کې د سرکاري اسپیتال لیډریټینګ ویان محمد اسیم مشال ریډیو ته وی الن صدوی ته د اکسیجن کمی نشتا خو چې د کرونا کوم کیسونه را روان دي نو یره د چې دوی به هم راتلونکي کې د اکسیجن د کمی سره مخامخ شي.
د دې چې په لارې کې ټول نجات مریضان داخل دي موږ سره تقریبا 485 بیډ دی او هغه کې موږ سره په 350 باندې مریضان دي چې پراته دي. دا شان دي کوم وو یو په آی سی یو کې موږ سره 300 مریضان داخل دي نو دې ټایم پورې خو د اکسیجن سره مسله نشتا خو دا کم فلو چې مریضان روان ده نو مسله به ډیفینټلی خامخا ذکر راځي چې اوس زموږ کیپاسټي څومره ده او دا غي نه زیات موږ مریضان راشي په ډبل ټریپل باندې نو اکسیجن باندې اثر لړکي او په سرویسز باندې اثر لړکي ځکه زموږ کیپاسټي چې کم ده 16000 لیټر ده.
د ډاکټرانو وینا ده چې د کرونا مریضانو ته د سا غستو لپاره په هر اسپتال کې اکسیجن کارول کیږي. بل پلو د اکسیجن جوړونکو کمپنو جاری شوی یو بیان کې ویلي کدوی په دې هیواد کې صنعتونو ته اکسیجن ورکول و نه درول نو اسپتالونو ته به نور مسله هم جوړ شي ځکه چې دوی په عامو ورځو کې د یوې میاشتې لپاره اکسیجن ذخیره کوي. اوس صورت حال بدل دی او په امروزه بنیادونو دوی د پاکستان سرکاري او شخصي اسپتالونو ته اکسیجن ورکوي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
د سواد د سید محکمې چارواکي وای په دغه سیمه کې تر 1300 زیاتو کسانو ته د کرونا وایرس واکسین ورکړل شوی. د دې په خبره په سواد کې د واکسین لګول لپاره 11 مرکزونه جوړ کړل شوی دي. چارواکي وای په موجوده وخت کې تر 500 کالو زیات عمر لرونکو کسانو ته د کرونا وایرس واکسین ورکوي. تر دې مخکې وفاقي وزیر اسد عمر پر خلکو غږ کړی وو چې د واکسین لګول لپاره خپل نمونه ثبت کړي. نیاز احمد خان نور معلومات لري.
د سواد په 11 کرونا ویکسین لګولو سنټرو کې د سیدو شریف دودی حال سنټر هم شامل دی چې پکې د سیادت کارمندان د 500 کالو نه پورته مشرانو ته د کرونا وایرس نه بچ کېدو ټکي لګوي.
محمد منیر خان زګه دیو بیا ته نه در سرټیفیکټ درکې زګه 15602
سنټر کې ناس د سیادت محکمې یو چارواکي ناصر علي چې ماسک یې اچولې د مشرانو شناختی کارت ګوري او ورته د ټیکې لګولو کاغذي کاروي پوره کوي. وایي چې د هرې سیمې تن چې ورسره شناختی کارت وي او د حکومت په ضابطو پوره وي دوی ورته ټیکې لګوي.
نن د دې شي تاسو مخ سو دي جدي کې د مختلف راځمو کې چاته زیات با بوزوري او د تاسو غتل د دیولې د مانې د مان کوډو تندوډا اکبر باندې کاجو د ګری پښورا کسان چې څوک دلته په سرویس دي یا دلته پاتې کی کورونی اغستې دي مستقیل کانجو ټاون شپ کې یا بدغه کې نو هغه ته موږ هم انکار نه وی ونه موږ چاته هم څنګه دا غټول نادر سره چونګي ډایرک لینک دی نو هر چاته دا سہولت اسی.
د ودودیا هر سنټر انچارج ډاکټر الیاس وای چې حکومت په وړمۍ مرحله کې د صحت محکمې چارواکو ته ویکسین وکړل. اوس عامو هغه خلکو ته ویډیا ویکسین لګوي چې د حکومتي ادارې نادرا سره رجسټریشن د ایس ایم ایس په ذریعه کړی وي.
ترش سیوا شو 50 پلس خلک هم راځي او خپل رجسټریشن وکړي او بیا هغه ته باقاعده سنټر او ویکسینیشن ډیټ چې هغه پین کوډ سره هغه ورکړی شي او ورځ ویکسین کوي. بعضې خلک یریږي لږ ذهني طور ته تیار نه وي چې سایډ افیکټس ایسه مسلې داسې ونې کې نو لږ یریږي خو داسې څه مسله نشته. زمونږ ډېر شي خلکو ویکسین وکړو چاته پکې څه مسله نه راغلې. نو د ګورمنټ هم دا پالیسي ده چې خلک میکسیمم جرې زیات تر خلک ویکسینیټ شي چې پوره فائدہ حاصل شي. په دې کې مختلف ویکسینز دي. بعضې کمپنیانې داسې زموږ سره راغلي لکه کنساینو کمپنی په هغې کې سنگل ډوز نه هغې کې بیا دویم ډوز ته ضرورت نه او نورې کمپنیانې دي ساینوفارم او څه نور هم دي چې راغلي ډبل ډوز دي. نو یو ډوز وشي بیا د دویم ډوز لپاره چې د میسج راشي نو په هغې ډیټ باندې سره هغه دویم ډوز وکړي.
ویکسین سنټر ته ورغلی یو شپېته کلن ګل رحمان چې د مرغزار ګلبانډۍ اوسېدونکی دی وایي چې یو ځل راغلی او ټیکۍ ولګوله.
دا حکومت یو دا پروګرام راایستلی وي چې لکه د ویکسین ولګوئ چې تاسو محفوظه شئ. نو په هغه طریقه کار باندې ما په دویم تاریخ باندې یو انجکشن لګولی د کرونا او نن زما دویم استن ټایم پوره شو 24 تاریخ ما نن دویم استن ولګوله. خو ما هیڅ تکلیف محسوس نه کړو او انشاءالله وجود زما مو خبره بر دیو څه تکلیف پکې نه ده ملو شي. نو په دغه طریقې دا ټول خلک راځي او دا ستنې لګي.
د سوات سیادت محکمې چارواکي وایي چې په الحال حکومت د 500 کالونو په پورته ټولو خلکو ته د کرونا وایرس څخه بچ کېدو لپاره ټیکې لګول شروع کړي. هغې لپاره په سوات کې یو لس سنټرې جوړې کړې شوي. دوی وایي چې د کرونا وایرس نه بچ کېدو ټیکې لګولو څه قسمه فیس نشته. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د نوې کرونا وایرس ناروغي علاج نه لري خورس خزان ساتلی آسان کار دی. روغتیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي. مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
د بلوچستان حکومت ویلي دي د سرینا هوټل د چاودنې پلټنې روانې دي او د کوټې په ګډون د صوبې په نورو برخو کې سخت امنیتي ګامونه پورته کړي دي خو تر اوسه پورې د پیښې په تړاو څوک نه دي نیولي. بلخوا د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې د چاودنې غندنه شوې او د حزب اختلاف له لورې پیښه د حکومت ناکامي ګڼل شوې ده خو حکومت دا خبره رد کړې ده. صوبای حکومت وایي په پیښه کې د ځانمرګي بریدګر ډي این اې ټیسټ به کوي. ایوب ترین معلومات لري.
د اپریل په څلور وشتمه نیټه د کوټې د پولیس له لوري په جاري شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې د چاودنې د پلټنې لپاره څلور ټیمانو کار پیل کړی دی. د دې تر څنګ د ځانمرګي کس د بدن نمونې د ډي این اې ټیسټ لپاره ولې باټري ته لېږدولې دي. په بیان کې زیاته شوی ده چې د رپورټ د راتلو سره به وضع ښکاره شي ځکه چې د سی سی ټی وي فوټیج څخه هیڅ نه ښکاره کیږي. د اپریل په یوویشتمه نیټه د کوټې د سرینا هوټل په پارکینګ کې په یوه چاودنه کې 15 کسان وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي وو. په وژل شوو کې یو ایمل کاسی او د هغه دوست شازیب کاسی هم شامل وو. په دې اړه 13 ورځ د ایمل کاسی یو دوست ارباب عدنان کاسی راته وویل چې کله دا پیښه وسوه هغه ورځ ایمل خان و خپلو دوستانو ته په هوټل کې ډوډۍ کړې وه.
ایمل خان کاسی چې زما د کوچنیوالي ملګری و له موږ سره لوبې کولې. په کوچنیوالي کې موږ یو ځای کرکټ هم کوو، فوټبال هم کوو، حتماً سبق هم یو ځای ویلې. کله به موږ یو ځای په چکر هم سره ملګري ول روان بولو. د ده د اجبې مېس له مخه یو نوکری سوله لې د کوټې په زری محکمه کې. په دې اړه دی 17 ګریډ حالت لګېدلی و. دوستانو کله ورته ویل چې باید ته زموږ ته ملمستیا راکه. ایمل خان د ملګرو سره ملمستیا کړې وله په کوټې مقامي هوټل سرینا کې. دا هوټل کې د انډوالانو ملګرو سره ډوډۍ وخوړله. پس د هغه کافي چلې وله او د کافي له بعد چې دی ما بعد چې رخصت کېدی پر دا حق له باندې چې موټر ته ورسېدي پر دا ساعت باندې به مې 14 وسله.
بلخوا ته د اپریل په 28 نیټه په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي او میګوند غړي نصر الله زیری د چاودنې په اړه یو تحریک التوا و اسمبلی ته وړاندې کړي. پر کوم باندې به چې د اپریل په شپږشتمه نیټه پیل کیږي. په دې ترڅ کې د اپریل په څلورشتمه نیټه د مشالډو سره په خبرو کې نصرالله زیر وویل چې حکومت د ولس د ځان او مال په خوندي ساتلو کې پاتې راغلی دی.
په تحریک التوا کې ما دا ویلي وو چې د کوټي د اهم هوټل چې هغه پریډ زون کې دی په دې کې دارنګ لویه واقع کېدل دا یو ډیر لوی تاوان دی. خبره دا ده چې زموږ د ملک د ادارو چې کومه پالیسي د خارجه پالیسي او داخله پالیسي داغه د وجې د ملک دند ترهګری شکار دی. په موږ د حکومتو څخه غوښتنه کوو چې هغه د خپلې پالیسیانی بدلې کړي، د ګډ او بیډ ترهګرانو پالیسي دی بدل کړي.
خو د حکومت بلوچستان ویان لیاقت شوانی د حزب اختلاف دا تور رد کړی دی. د شنبه په ورځ په کوټه کې وایو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت نوموړی وویل چې د تیرو کلو په مقابل کې اوس د صوبې امنیت ډېر ټینګ شوی دی.
امن امان موږ ډېر بهتر کړی. هم ولس پښتنه وکړه هغه درته وایي چې په دا دوه نیم کال کې امن امان څومره بهتر شو. پرایویټ کم سرویز راغلی دی، هغه دا ویلی دی چې د 2018 په مقابله کې 2019 کې 53% لائن آرډر صورتحال بهتر شو، او د 2019 په مقابله کې په 2000 23% لائن آرډر صورتحال سم شوی. انتهایي افسوسناک واقعه په سرینا هوټل کې ډېر شاسته ځوانان پکې شهیدان شو. یو ټیرریسټ ارګنایزیشن دی، هغه دا کلیم قبول کړه، نو دوی خپل پلانینګ بکړی. نو بیا دا هوټل مینجمنٹ، چونکہ سرینا هوټل چې کوم هوټل مینجمنٹ جیسے سیکورٹی مینلی دوی ذمہ داری دی، نو هغه اوس انویسټیګیشن روان دی چې لوپولز پر کم ځای کې وو، دوی د خوا ولې پراپر چیکینګ نو شوی.
د نوموړي په وینا چې د 14 ورسته د صوبې په لوی لارو او سړکانو باندې د شکمنو کسانو څارنه زیاته شوې ده. بل لور ته د پیښو وروسته حکومت د تراو د لمانځه پر مهال د امنیت ټینګولو لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي دي. په کوټه کې د بلوچستان د پولیسو مشر یا د آی جی له لورې و انتظامی چارواکو ته ویل شوي دي چې د کوټ په ګډون د صوبې په نورو برخو کې دي د تراو د لمانځه پر مهال امنیتي انتظامات نور سخت کړي. د پښتنې په جواب کې ښاغلی شوانی زیاته کړه چې د سیف سیټی یا خوندي ښار پر پروژه باندې کار روان دی، کم چې په 2048 کې پیل شوی وو، او حکومت په دې هڅه کې دی چې دغه پروژه ژر تر ژره وسرته ورسی.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویو 621، په شارټ ویو 2113، 15,350 او 15,155 کلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د نړۍ په یو شمېر هېوادونو کې د ملیریا ختمول په برخه کې د پرمختګونو باوجود دا ناروغي لا هم چیلنج دی. سازمان دا خبر په داسې مهال کړی چې هر کال د اپریل 15 د ملیریا په اړه د آگاهۍ او د دې ناروغۍ د ختمولو ورځې په توګه لمانځل کیږي. د پاکستان د ملیریا کنټرول حکومتي اداره وایي په هغه هېواد کې ملیونونه خلک د ملیریا له خطر سره مخامخ دي. د 2019 کال یوه څېړنه وایي شاوخوا 60% پاکستانیان د ملیریا په ماشو او جراثیمو لرونکو ځایونو کې اوسي. د قبایلي ضلع خیبر روغتیایي اداره وایي په تیرو دریو کلونو کې په سیمه کې د ملیریا زرګونه پیښې ثبت شوي دي. ډاکټران وایي احتیاط، پر وخت تشخیص او درملنه د ملیریا پیښې کمولی شي. پامیر ساحل نور تفصیل راکوي.
له تیرو درو کلونو راهیسې په قبایلي سیمې خیبر کې د ملاریا، لیشمنایسس او ډینګي ناروغیو پیښې زیاتې شوې دي. دا درې وړه ناروغۍ د خاص ډول ماشو له چیچلو خپرېږي. د خیبر ضلع د روغتیا ادارې مرستیال ډاکټر ایوب خان اپریدی وایي د دې ناروغیو د تشخیص او درملنې لپاره 48 مرکزونه فعال ساتلي چې ټول خدمات وړیا رسوي.
اکثر د دفتر کار یا د هسپتال کار په سبایي کې وي، لکه سبایي د واتونه ته 2 بجو پورې. مونږ داسې زوینه هم په کې ځینې منتخب کړي دي چې په هغه کې مونږ په مازدیګر کې خپل تنان کېنولي دي، او هغه هغلته ډایګنوسس کوي او ټریټمنټ یې کوي.
د لیشمنایسس ماشه چې خلک وچیچي نو بیا یې پر پوستکي دانې راخیږي او دا ناروغي مرګونې نه ده. همداراز د ډینګي ناروغي په ځینو مواردو کې مرګونې ثبتې دي، چې خو که پر وخت د ملاریا تشخیص او علاج ونه شي نو ناروغ وژلی شي. د پنجاب د ګجرات حکومتي روغتون ډاکټر عمر نسیم مشال راډیو ته ویل چې کله د انافلیز په نوم یو ځانګړی ماشه سړی وچیچي او وینې ته یې پلازموډیم میکروب داخل کړي، نو له 2 ورځو واخله تر 2 اونیو پورې په هغه کس کې د ملاریا علامات پیدا کیږي.
اس میں کچھ علامات ہوئی ہیں جو دی
وایي د دې ناروغۍ ځینې علامات لکه تبه او کله ناکله ټوخی د زکام نښو ته ورته دي، خو مهمه نښه یې تر شیبرې تبې وروسته ساړه محسوسول دي. د پلازموډیم فالسیپیرم په نوم جراثیم چې کله د وینې سرې خلیې ماتوي نو وجود مدافعتي غبرګون ښیي. د دې له وجې ناروغ رپیږي یا ریږدي. له دې پرته ځینې خلک په اسهال او پیچش هم اخته کیدی شي. ډاکټر نسیم وایي دې نښو ته په کتو ډاکتران د وینې معاینه کوي او چې پکې د ملاریا جراثیم وویني نو بیا دوا ورکول پیلوي. دی وایي که پر وخت د ملاریا تشخیص او درملنه ونه شي نو دا ناروغي په څو ورځو کې انسان وژلی شي. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او هر کال د اپریل 15 د ملاریا په اړه د آگاهۍ او د دې ناروغۍ د ختمولو ورځې په توګه لمانځي. دې سازمان د اپریل پر 1 په تازه رپورټ کې ویلي چې د کووډ 19 جهاني وبا پر چیلنجونو سربیره د نړۍ یو شمیر هیوادونو د ملاریا د ختمولو په برخه کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. ډبلیو ایچ او تر 2013 زیږیز کال پورې له نړۍ څخه د ملاریا د ختمولو هدف ټاکلی دی. سازمان وایي په تیرو 2 لسیزو کې د جنوب ختیځې آسیا په 6 هیوادونو برما، کمبوډیا یا کمپوچیا، چین، ویتنام، لاوس او تایلند کې د ملاریا پیښې 90% او له ناروغۍ څخه مړینې 99% کمې شوې دي. خو د سازمان په خبره پاکستان له هغو هیوادونو یو دی چې پکې میلیونونه خلک د ملاریا له خطر سره مخامخ دي. د 2018 زیږیز کال له سرشمیرنې سره سم په پاکستان کې 208 میلیونه خلک اوسي. په اسلام آباد کې د ملاریا کنټرول ریاست په 2018 زیږیز کال کې ویلي ول چې په پاکستان کې هر کال د ملاریا شاوخوا 3.5 میلیونه پیښې ثبتېږي. د بی ایم سی انفیکشس ډیزیزز نړیوال ژورنال د 2019 زیږیز کال له یوې څېړنې سره سم د پاکستان شاوخوا 80% نفوس د ملاریا په میکروب او ماشو لرونکو ځایونو کې ژوند کوي. لیکنه وایي د پنجاب د شمالي برخو په نسبت په جنوب کې د ملاریا زیاتې پیښې ثبتېږي. خو د خیبر ضلع د روغتیا ادارې مرستیال ډاکټر ایوب خان اپریدی وایي له بلوچستانه واخله تر قبایلي ضلعو پورې په ټوله غریزه سیمه کې هم د ملاریا ناروغي زیاته ده. دی وایي د ناروغۍ د زیاتېدو لوی لامل د صفایي د سم نظام نشتون دی.
یو صرف هغه نه دی چې بس ریبز ووهي، موږ ته جارون ته یې ریبز مې ته یې دغه نه سوا چې کوم لکه یو سړی کور جوړ کړي 500 لکه یې جوړ کړي خو په 1 لک روپۍ مې ته د انعکاس سیستم نه جوړوي. نو موږ د خلک د انعکاس سیستم هماغه ګنده اوبه بس بهر دغه دروازو سره او د هغه سره نو د صفایي د ټولو نه اول ضرورت دی. دغه خلکو له هغې نه سوا چې بډ نټ استعمالوي دا ضرورت دی. هغې نه سوا ماسپیل دي چې هغه استعمالوي چې کله څملي ماشومان په نټ کې څملي بلکې غټم پکې څم نو دا شی نه ضروري او سره د صفایي د ماحول.
ډاکټر اپریدی وایي عموما د ملاریا ناروغۍ موسم له اپریل تر ډسمبر پورې وي. د په خبره په تیر یو کال کې د روغتیا ادارې په خیبر کې 15 لکه پشخانی ویشلې دي چې باید خلک هر شپه وکاروي. دی وایي د حکومتي اقداماتو پر لارښوونو د خلکو د عمل له وجې د ملاریا ناروغۍ پیښې کمې شوې دي.
2018 کې 11,088 بیا په 2019 کې زموږ د هلو ځلو د وجې نه، د منډو د وجې نه، د کار د وجې نه دا تعداد راغلو 7,131 لا او په 2020 کې اوس راغلو 3,152 لا.
خو ډاکټر عمر نسیم وایي یوازې حکومتي اقدامات کافي نه دي بلکې خلک هم باید پوره احتیاط وکړي. دی وایي خلک باید هیڅ ځای پاکې او ناولې اوبه ډنډېدو ته پرې نږدي ځکه چې د ډینګي ماشه په پاکو اوبو کې ژوند کوي. نو ځکه د کور د اوبو ذخیره کولو لوښي او ډیګۍ یا ټینکۍ باید سرپوښ ولري. دی زیاتوي له دې پرته متوازن خواړه خوړل اړین دي ځکه چې که د وجود طبیعي مدافعتي نظام پیاوړی وي نو بیا د کووډ 19 په ګډون له وایرسونو، بکټیریا او پلازموډیمونو څخه د پیښیدونکو نورو ناروغیو پر وړاندې سم او اغیزناک غبرګون ښوولی شي.
له 2 میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio,
twitter.com/mashalradio,
instagram/mashalradio.
د ملګرو ملتونو د پرمختیایي پروګرام او د خیبر پختونخوا د منصوبه بندۍ او پرمختګ محکمې د اپریل پر 14 په یو خبره شبي سروي کې ویلي چې په قبایلي ضلعو کې د جنکو د تعلیم شرح لا هم ټیټه ده. د سروي تر مخه په قبایلي ضلعو کې د سکولونو نشتوالي، غربت او د ښځو استادانو کمی، ناامني، ټولنیزې مسلې او د کرونا وایرس وبای حالات هم هغه مهم وجوهات دي چې تر مخه په دغه سیمو کې د جنکو تعلیمي شرح ټیټه ده. دا چې د تعلیمي چارو پوهان دې ته څنګه ګوري او د خیبر پختونخوا حکومت د دې مسلې د هواري لپاره څه ګامونه پورته کړي. فرخند اسد تفصیل سره.
د ملګرو ملتونو د پرمختیايي پروګرام او د خیبر پختونخوا د منصوبه بندي او د پرمختګ محکمې لخوا په ترسره شوي سروې کې د وو قبایلي ضلعو د شپږ سلويخ زرو کورونو نه معلومات راټول کړل شوي دي چې تر مخه په قبایلي ضلعو کې 15% خزو یا جنکو تعلیم نه دی کړی او 10% سړی یا هلکان یې تعلیم یافته دي. په درادم خیل کې د فاټا پوهنتون د پولیټیکل ساينس استاد ابراهیم خان د اپریل پر 13 مشال ریډیو ته وویل په قبایلي ضلعو کې د جنکو سکولونه کم دي او دغلته د جنکو تعلیمي شرح هم ټیټه ده. د یو این ڈی پی په مرسته شوی په دغه سروي کې د قبایلي ضلعو د 15% نه زیات ښځو او سړو نه معلومات راټول کړل شوی دي. زیاتره پکې د جنکو د ټیټې تعلیمي شرې وجوهات، د سکولونو کمی، دغلته د ښځو استادانو کمی، ناامنی، ټولنیزې مسلې، مالي مشکلات او کورونا وبا مهم وجوهات ښکار کړي دي. د مومندو د پنډیالۍ د جنکو د یو های سکول پرنسپل شاهین ناز اپریل په 13 مشال ریډیو ته وویل په مومندو کې د جنکو سکولونه شته خو د غربت له وجې اکثره جنکۍ سکولونه پرېږدي. په پاکستان کې د تعلیمي پرمختګ لپاره کارکونکي د غیر سرکاري ادارې الف اعلان د شمیرو تر مخه په خیبر پختونخوا کې دا وخت شاوخوا اویش لکه ماشومان سکولونو ته نه ځي. بیا په صوبه کې په زمشو او قبایلي ضلعو کې 15% ماشومان جنکۍ له سکولونو بهر دي. په دغو سیمو کې د پرایمري نه پس د نجونو د سکولونو پرېښودو شرح 3.5% ده. د فاټا پوهنتون د سوشیالوجي څانګې یو استاد ډاکټر احسان الله خان د اپریل په 13 مشال ریډیو ته په قبایلي ضلعو کې د جنکو د تعلیمي شرې په اړه وایي بلخوا له باجوړ نه د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند او د اطلاعاتو او ولسی چارو د حکومتي کمیټې غړي اجمل خان د اپریل پر 13 مشال ریډیو ته وویل دا خبره سمه ده چې په قبایلي ضلعو کې د تعلیمي پرمختګ لپاره ډیر کم کار شوی دی.
قبایل ډیر رښت پاتې دي خو زه د مارچ سره دا وشول دي ال د ایجوکیشن د تعلیم په مات کې د صحت په مات کې او یا نورې چې کوم دا غوي دي ضروریات او سعودیات دي په هغه مات کې صوبایي حکومت او مرکزي حکومت ډیر کار کوي او د فیمیل تعلیم په مات کې چې زما په خپل هم په دغه باندې ډیر فوکس دی ځکه تعلیم یافته شي نو هغه خپل ټوله فیملی چې دی هغه تعلیم یافته کولی شي.
په کال 2013 کې په خوانی فاټا په خیبر پختونخوا صوبه کې زم کړی شو چې د نورو خبرو سره سره پکې د تعلیمي پرمختګ دغلته د رنگل شوو سکولونو د بیا جوړولو او د نورو تعلیمي ادارو د جوړولو خبرې هم شامل دي. خو کارپوهان وایي حکومت دغه مسله له پامه غورځولې. بلخوا د صوبې د واکمن ګوند غړی اجمل خان وایي حکومت یې کوشش کوي چې د سیمې تعلیمي پرمختګ ته زیات پام ورکړي.
د مشال تر رڼا لاندې دا دعویداری غلطه ده چې زنده شهګردي مکمل ختمه
افغانان شو به شک چوه
ډیره سخت
راوالی تیر دي
زمشال تر رانا لاندی بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د سیسه چابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
مشال لري تاسو یو غوږی قدر مونږ دلکو سبق شوه دی په پیښور کې د سحر لسنی بجې د خبرونو لنډیز به باور پتا سال کې چې په پاکستان کې په تیرو څلور ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې یو سل اتل لس نور کسان مړ شوي. په دغه هېواد کې هسپتالونه د اکسیجن او نورو اسانتیاو د کمۍ سره مخ شوي دي. اسلام آباد پیمز پوهنتون کې د کورونا وارډ مشر ډاکټر فضل ربی پرون مشاله ته چې یوازې د اسلام آباد هسپتال نه بلکې د هېواد په نورو روغتونونو کې د کورونا د رنځورانو لپاره ځانګړي کټونه او اکسیجن د کمۍ سره مخامخ دي. بلخوا د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې تر مخه په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې نور 15,600 زیات کسان په کورونا وایرس اخته شوي. د شمېرو تر مخه تر نن سهاره د کورونا وایرس د ناروغانو شمېر 1,090,000 زیات شوی، خو له دې ناروغو 6,680,000 زیات کسان بېرته رغېدلي هم دي. د افغانستان حکومت وایي د کوټې سلینا هوټل د چاودنې پر تنګې روانې دي، خو تر اوسه پورې څوک نه دي لیدلي. د کوټې پولیسو پرون په یو بیان کې ویلي چې د چاودنې د پټولو لپاره یې څلور ټیمونه کار کوي او د ځانمرګې برید تک ډینې ټسټ یې لیبارټۍ ته لیږلی دی. د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن او زمشو قبایلي زده غوړي وایي چې د ترقیاتي پروژو په اړه حکومتي ژمنې بې بنیاد دي. دا خبر د شمالي ګلستان استازي میر کلام وزیر او د جماعت اسلامي غړي عنایت الله خان پر مشاورې د بلخو صوبایي حکومت د اپوزیشن دا تورونه رد کړي دي. په افغانستان کې چارواکو د اپریل په 26 ویلي چې په تېرو څلور ساعتونو کې په 5 ولایتونو کې په بېلابېلو بریدونو کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي، چې په خبرې د بریدونو لړۍ د امن په لور هلې ځلې ستونزمن کولی شي. او د عراق پلازمېنه بغداد کې د کورونا ناروغانو لپاره ځانګړي روغتون کې د اور لګېدو پېښه کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي. کډرونکو د خبرونو لړیز مو واردو لژمنه سره سم وزارتو نیز خبرونه د مشال تر وړاندې بحث وړاندې کوو. په دې بحث کې د پاکستان حکومت او تریکې له بک ترمنځ د شبي تړون په بیلابیلو اړخونو بحث شوه دی او د دې جاجه خسر شوه دی. دا بحث تاسو د چهارشنبه په ورځ نیک پنه غوړدلې او چیننې د تا په تکراری باندې خبرو او د بحث کوربه عبدالحی کاکړ دی.
د مشال ترنو لاندې
د مشال تورانا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. په پاکستان کې د څو ورځو تر مظاهرو او اخوډه بروسته د حکومت او تریکې لبایک ترمنځ تړون وسو چې له مخې حکومت د تریکې لبایک ټولې غوښتنې منلې دي. دا تړون د اپریل پر 6 نیټه د پاکستان داخله چارو وزیر شیخ رشید د تریکې لبایک له مشرانو سره تر مذاکرات وروسته پر خپل ټویټر پاڼه د ویډیو په بڼه کې اعلان کړ. د تړون له مخې حکومت د اپریل پر 6 نیټه وار له مخه له هیواده د فرانس سفیر د ایستلو او له پیرس سره د تجارت ختمولو قرارداد کمی اسمبلی ته وړاندې کړی. د دې ترڅنګ حکومت پر تریکې لبایک لګول سوی بندیز ختمولو او د احتجاج پر مهال د نیول سوو کسانو د خوشي کولو غوښتنې هم منلې دي. پروسه شکل د فرانس ولسمشر ایمانوئل مکرون په خپل هیواد کې د پیغمبر اسلام د خاکو د چاپولو دفاع کړې و چې د دې په خبرګون کې تریکې لبایک په پاکستان کې احتجاجي مظاهره کړې وي او غوښتنه کړې و چې له دې هیواد دي د فرانس سفیر وایستل شي. حکومت هغه وخت د تریک د غوښتنه ومنله، خو د څو میاشتو تریدو ضربې رحم دا ژمنه پوره نه کړای سو. کله چې حکومت دا ژمنه پوره نه کړای سو نو څو ورځې وړاندې د تریکې لبایک مشر صادر زوی د بیا مظاهرو اعلان وکړ چې حکومت هغه ونیولې او له دې سره په ټولو هیواد کې بیا مظاهرې شروع شوې چې پکې پولیس او مظاهرچان ووژل سو او ژوبل سول. د تریکې لبایک سختو احتجاجونو حکومت بیا د هغو مطالبو منلو ته مجبور کړ او له دې سره د بحث راپورته سو چې حکومت دا مسله په سمه توګه ترلاسه تیر نه کړای سو. پښتانه دا چې تریکې لبایک په دومره غټ قوت سره پورته کېدل خپل په دې هیواد کې په مذهبي انتها پسندي اغیز سدي خپل په دې هواد کې راتلونکي کې د دغه سکوتونو او طاقتونو پر حکومت باندې په فشار چومروي او سره آیا پاکستان د اتوان لري چې هغه له فرانس سره خپل تعلقات ختم کړي. دا مختلف اړخونه دي چې په دې بحث کې به څېړو. دا وخت را سره میلمانه دي د پېښور پوهنتون د سیمه ییزو څېړنو د مرکز مشر ډاکټر فخر الاسلام او په پېښور کې خبریال او څېړونکي محمود جان بابر دي. ډاکټر صاحب تاسو او محمود جان بابر صاحب دواړو ته تاسو ته هرکلی وایم. ډاکټر صاحب تاسو خیر د دې ټول پس منظر او دا هر څه ولیدلې خپله تاسو وکتل چې په پاکستان کې د تریکی لبایک په شکل کې یو مذهبي ډله چې هغه د توهین رسالت په حواله باندې اکثره حساسیت ښکاره کړی او دغه کړی خداغه یو بل اړخ دی مذهبي اړخ ته نه ځو سیاسي اړخ ته راځو چې د دې تاسو په خپل تجربه کې دا څومره حکومت له فشار سره دغه سیوډلې مخامخ کړی دی چې له حکومت څخه هر لار ګدره دغه کړی دا یا غچ په کومه طریقه باندې حکومت ډیل کین استاد په خیال باندې څومره له حکمت یا کپاغ کی ځنی نمګړتیا وي تاسو ښکاره شو
دا د غرب طرز فکر چې دی دا د پاکستانی حکومت په کنټرول کې نه دی. دویم بزر اعظم چې ٹی ایل پی چې تحریک
لبیک
پاکستان دا یو سیاسي پارټي هم د نو په هغه نظر مورته زګورم اوس تاسو خبره تر اعظم چې حکومت پاکستان زتا ګڼم چې دا خبره دا د مخقضیه دا او دا شفله دا د په حکمت سره د ترنيتي کتلې کې په حکمت سره د دې په باره کې څه پالیسی جوړ شوې وي نو کېږي چې معاملې نه دومره تاو تریخوالي ته تللې وي او نه معاملې چې دا هغه د حکومت د کنټرول بهر وته وي. دا چې تاسو مخکې پوښتنه کوي زه به دې جواب درکړم. مننه
ډاکټر صاحب تاسو خو کو ځکه ما په دې مینس کې په دې مداخله کوله چې بحث وکړي نو زه موضوع زو مطلب نه غوښتل خو بیا هم خښو چې تاسو خپل نظر ورکړي. محمود جان بابر صاحب ډاکټر صاحب د دې ذکر وکړي چې هغه سي حکمت باندې پکارو چې دا څه وای خو نه وشو خو زه به دې بل ختم راځم. تاسو ویني په پاکستان کې خپل دغه سي تحریکونه چې چلی لکه ډاکټر صاحب چې وویل دغه سیاسي بڼم لري سیاسي شکلم لري یوازې خالص مذهبي مسله هم نه وي مختلف سیاسي پارټي دي دې سره په اولس کې چې کم د زغم یا برداشت یا پاغه کې د ریلیجیسټی چې کم ده د مذهبیت یو داسې سیاسي تصور هغه ساس په خیال باندې اوسره سیوا کیږي اوسره کمیږي یا هغه بیا پاکلمندی یا پرشنلایزیشن یا ریشنلایز کېدای شي.
ورزی یو بل خود خپل ټول اوریدونکو ته تاسو دوړو ملګرو ته السلام علیکم. خبر ادا ده چې تر څو پورې د دې کم حکمت سره حکومت دې سره د کړزو په هغه باندې خبر او کم ډېری مسلې داسې وي چې هغه زموږ دشمن سره موږ خو چې کله موږ هغه ته رښتیا وایو خپل حل ورته وایو نو که هغه عزت دار سړی وي نو هغه زموږ په خبره باندې پوه شي او هغه بیا زموږ هغه ځای نه چیرې کوم چې زموږ عزت څخه خرابېږي. زما په خیال باندې حکومت اولنۍ معاهده چې کړې وه د هغې په هغه وخت په خبرو کې هم هغه وخت د دوکه وه او د هغه دوکې دا نتیجه وه چې هغه د دې خبرې نه یېرېدو چې کله دا وخت پوره شي نو بیا به څه کېږي. خو غلطي خو ته شوې وه او دویم هم چې دا اوسې کوم کار کړی دی دا پرون چې کوم عمل کړی دی نو دا بیا هم لګیا دی دوکه کوي دوکه داسې کې لګیا دی چې هغه څه غواړي لګیا دي. اول خو په کار دی چې هغې کېني هغې سره سمه خبره وکړي بیا پارلیمان کې دننه چې کوم جماعتونه هغه په اعتماد کې اغستی وي په دې کې د ډېرو جماعتونو د خلکو په تحریک لبیک کې دننه سیاسي اثر دی په دې پرو خلکو باندې دې جماعتونو به خپل اثر استعمال کړی وي او دا کوم خلک چې سړک ته راوتي وو دا ټول چې کله سیاسي ګوندونه او کله د کامی قیادت یو ځای شوی په یو ځای ولاړ وي نو زما په خیال باندې د تحریک لبیک د ریاکشن او د رد عمل به هم دومره زیات نه و. او حکومت چې څنګه په دې د حکومت کې دراتلو نه پس چې څنګه د عمران خان سره جماعت ارشا ته سپک کتلې دي هغه کامی قیادت ته سپک کتلې دي هغه ته همیشه غلبې دي او هغه خلک چې ډېر درانه خلک او هغه هم د غلو په نظر کتلې دي خپل ځان سره پوي غنلې دي دا د هغه نتیجه ده چې څنګه اوس مونږ دې وخت تیری ګلې یو ځینه مخکې زما تاسو د یادګیرنې لپاره دا خبره وکم چې کله په پیښور کې په ای پی ایس باندې حمله وشوه نواز شریف راغو کېناست او ټول خلک په یو ځای باندې کېنول. یو طرف ته خپل مخالف ترین چې ټول کې خطرناک مخالف و عمران خان یو طرف ته هغه ځان سره کېنولو کمی ټول قیادت ځان سره کېنولو د فوج مشر ځان سره کېنولو او مسله ورته مخې له کېښوده چې دومره لویه کشاله مخې له راغلې ده راشي چې اوس دا څنګه حل کړو
نو هغه یو کور په تور باندې هغه د حل کولو کوشش وکړو. د دینه مخکې چې په امریکای په اسامه بن لادن باندې حمله وکړو، زرداری صاحب د پاکستان صدر او هغه څوکانی قیادت راوستو او پارلیمنت په یو ځای کینولو، نو غټه نه غټه مسله چې کوم هغه الته راغونډه کړو، الته ختمه کړه. خو دا د موجوده حکومت دا چې کوم ارث روان دي، بل دویم خبره دا ده چې دا چې کوم خلک جوړ شوي دي، دا هغه چاکو او دا هغه چاړه وه چې دا چا چې جوړ کړی و نن امغم پی خوږیږي، ځکه چې د دې دواړو رخونو باندې خلک خوږیږي. د دې چاړه یو مخ نه دی چې دا به تر دشمن وخی، دا چې چا جوړ کړی و اوس د هغې خپله هم د کنټرول نه وځي، ځکه چې د هغې ته دومره ویلي دي چې ته ډېر ښه مې، ته ډېر تکړه مې، او ستا د وجې خو اسلام ته ډېره غټه فایده ده. نو هغه چې کله ستا په هغه وخت کې په کار راتلو چې کله تا د سیاسي دشمن خلاف استعمالولو، نو نن هغه ستا هم مخامخ هغه رنګې ولاړ دی، او دا سلسله زما په خیال چې بندې شوي نو د کار نه ختمېږي.
مننه مامو جان بابر صاحب، تاسو د دې بل اړخ ته مو قتل. خو ډاکټر صاحب یو بل سوال دا دی، لکه تاسو ویلې چې پاکستان یو ملک دی او په دنیا کې ډېر زیات ملکونه دي، او دا په بین المللي یا په نړیواله کچه باندې هغه څه د پاکستان په کنټرول کې نه وي. خو مو براسو پریکټیکل خبرې ته، عمل خبرې ته، خپل عمران خان هم په خپل وینا کې قسم هغه باندې ډېر تنقید وسو، خو یوه خبره هغه واضح که هغه دا ویلي چې د فرانس سره تعلقات چې دي هغه د پاکستان په ګټه نه دي، او یا د فرانس سفیر ایستل یا که دا سفیر ووځي نو د دې به په یورپ کې څکه میشت پاکستانیان دي، هغو ته به مشکل وي، خپله به تجارت ته مشکل وي. او پریکټیکلي عملا خبره هم داسې ده، ستاسو په خیال باندې حکومت یا پاکستان به حیثیت ریاست دا توان لري چې دغه مطالبه که دی منی او د فرانس سفیر باسي نو د دې به اثرات وي؟ اول خو دا توان لري او که نه؟
یو خدا دې چې پاکستان په کومو مشکلاتو کې راګیر دی، نو زه فکر نه کوم چې پاکستان سره ډېر توان لري په بین المللي کچ باندې. خو د دې د تحریک لبیک پاکستان سره باقاعده حکومت یو معاهده شوې وه، او هغه معاهده کې دا خبره خو سپیده لیک شوې وه چې د فرانس سفیر به د پاکستان نه د ویستلو دپاره حکومت سکوټي دي ګامونه اخلي. زما په خیال باندې په دغه حکومت په دې باندې صحیح کار ونه کړی شو. زه وایم که چېرې د سفیر ته مستقل طور نشي لېږلی، نو د یو وخت لپاره خو یې لېږلی شي که نه؟ د هغې نه کېدی شي که د یو وخت لپاره لېږل شوی وي، او د سفارت ته چې کومه درجه ده دا رالاندې شوی وي. داسې کېږي بعضې ملکونه
همدغه له تاسو زازه پوښتنه کوم ډاکټر صاحب، تاسو په دې تجربه لري؟ یعنی داسې ممکنه ده چې له سفارت یا سفیر له یو ملک څخه وایستل سي، د هغه داسې امکان وي؟ یعنی وي به خامخا به وي، خو د دې به بیا امپیکټ یا اثر څه؟
بالکل صحیح وایي تاسو، ستاسو سوال ډېر مهم دی. دوه امکانات، یو خدا دی چې انسان را پاسي او هغه پرسونا نان ګریټا ډکلیر چې لکه ته بس ته مونږ خوښ نه یو، ته مونږ وشاړو، دا یو دا ګران کار دی پاکستان لپاره. خو پاکستان دا کولی شي چې د فرانس د سفارت درجه را لاندې کړی وي، او سفیر ته ویلی وي چې ته زه خپل ملک ته ستا چې دویم نمبر کوم کس ته هغه بدل ته خپل فریضه او خپل وظیفه ترسره کوي. دا ممکن وه، خو حکومت دا مونه کړی شو ته بیا چې کړی وي، نو کیدی شي چې تحریک لبیک پاکستان په دې باندې لږ شانتې قانع شوی وي.
ها اوس ډاکټر صاحب تاسو ته به هم راځم، تاسو ما خیال شاړخ ته اشاره وکړه. مامو جان بابر صاحب، خپله په پاکستان کې دغه څه چې یو تحریک چلی لکه ما مخکې هم پوښتنه کړې وه، او هغه په ډېره لو پیمانه چلی او شا ملک بند سو، بیا په کې پابندي ور باندې ولګوله، حکومت په دې ردی عمل کې چې تاسو تیری کې لباک چې هسته غیر قانوني دی، دا اوس هم تر بحث لاندې ده چې دا حکومت په معاهده کې لیکلي دي چې د دوی ځابه دا پابندي پورته کوي. خو بیا دا خبرونه هم راځي چې حکومت وایي چې دا به عدالت له لارې دا کار کېږي. خیر، هغه به بل یو بحث وي. خو دلته سوال دا دی چې خپله په پاکستان کې دغه سي مذهبي ډلې چې دي هغه څومره په اولس کې یا په خلکو کې د دغه سي موضوعاتو پر راپورته کولو باندې خلک د انتها خواته یا د نزغم یا نه برداشت په طرف وړلای سي؟
ګورې تاسو که د ټول چې د څومره تحریک وچلېدو که نه، په دې کې که د دې تحریک لبیک چې څومره اقدامات چې کوم که نه، د دې واضح نشانه حکومت په او خو د دې ټولو کې لوی متاثره فریق چې کوم هغه عام اولس و. عام اولس تاسو کتلی چې خلکو چغې ووهلې چې بس دی که نه، د تاسو څه کوي لګي، تاسو هر طرف نه مو ته لارې بندې کړي دي، تکلیف کیو، او بل ټول خلک په دې خبره باندې پوهیږي. اوس دلته ډېر تعلیم یافته خلک دي. د ډاکټر صاحب چې څنګه خبر کا چې دلته د سفیر د دې نه واپس لیږل کېدی شو نور هم ارسه کېدی شو. خو یوه خبره به مونږ دا هم یاد ساتو چې زما په خپله اولس نه هټ کې زه یو خبره کول غواړم دلته. هغه دا ده چې فرانس په اقوام متحده کې هم په یو خاص ځای کې حیثیت لري. په سلامتي کونسل کې هم هغه یو حیثیت لري. په یورپي یونین کې هم د هغې خپل یو حیثیت دی. په ناټو کې د هغې خپل یو حیثیت دی. زمونږ ډېر زیات په زرګونو خلک هلته موجود دي. او که دا خبره تحریک لبیک پاکستان په دې باندې پوهېدو چې دا ډېره زیاته ضروري ده چې د فرانس نو دا زما په خیال په پاکستان کې دا نور چې کوم د غټ مذهبي جماعتونه چې کوم دي او چې کوم خلک د تحریک لبیک نه علاوه په سوونو تنظیمونه دلته په پاکستان کې موجود دي زما په خیال دا ختمول پکار دي. ځکه چې هغوی ولې د دې خبرې ته پام نشته. او د هغوی خو خبره دا ده چې دا دویمه چې کوم زه دلته راتلو والا خبره کوم که د سفیر باندې هم یوازې زموږ مسله نه حل کیږي. ځکه چې د سفیر تلو سره به هم هغلته فرانس چې کوم دی هغه په خپله تاسو له پته ده چې هغه په هیڅ صورت باندې به په دنیا په د نړۍ په کچ باندې به هغه کله هم د خپل بېزتي به دا برداشت به نه کړي چې تاسو دې ماته سفیر وایستو. هغه به وایي چې تاسو به که تا وباسي نو تاسو به هغه نتیجو ته هم تیارېږي او په دې باندې د پاکستان خلک پوهېږي. او ځکه تاسو وګورئ نو عام خلک تیری کې لبیک پاکستان سره ډېر زیات نور اوتي. تیری کې لبیک پاکستان د دې احتجاج به دومره غټ اثر هم نه وي شوی که د دې مقابله یو ناپوه حکومت سره نه وي. یو ناپوه حکومت سره یو د انا پرست حکومت سره یو هغه خلکو سره چې هغې د پاکستان نورې معاملې هم په ښه طریقې سره ډیل نه کړي.
خودی کې مامو جان بابر صاحب زه سوال پدې کوم ستاسو حکومت غنی چې راغه حکومت په ناپوهی کې یا تکړه نه دی یا حکمت نه لري. ډاکټر صاحب هم دوايي زب هم دغه سوال بیا تاسو څخه کوم بیا ډاکټر صاحب ته زما چې حکومت ځکه چې پاکستان کې د مذهب موضوع خصوصا د پیغمبر اسلام سره چې کوم د غل قدر احترام عزت سره تړلې خبره وي هغه دومره حساس وي که هغه څوک پر تاسو باندې راوهم چوي نو ډیره مشکل وي چې پاغه کې ځان سل ګران وي. نو تاسو نه غنئ چې په پاکستان کې دا موضوع په ولسی سطح دومره پراخه شوی ده چې که هر حکومت وي کله خبره چې دې ځای ته راسي د توهین رسالت یا مذهب غراسي نو بیا له ټولو څخه لار خطا وي. هغه لار که هغه په نواز شریف هم راغلی ولای او که هغه په آصف زرداری راسي په راتلونکي حکومت کې نو حکومت دپاره لارې ډېره تنګه ده. ستاسو فکر نه کوئ چې هغه سره لار
ګوري جی دې حکومت کې او مخکینی حکومتونو کې ډېر غټ فرق و. دا خلک چې کله میا نواز شریف په سراوتي و کنه او دا په فیض آباد کې ناست و نو دا بیا چا کور ته هم واپس لیږلي وو. تاسو ته هم پته ده او مونږ ته هم پته ده. او هغه چا چې دا کور ته واپس لیږلي وو هغه نن عمران خان صاحب سره ملګري دي. ټول خلک په دې خبره باندې پوهېږي چې داسې کوم تنظیمونه وي د دې ډېرې نږدې اړیکې وي هغه خلکو سره چا چې د نواز شریف خلاف سراوتې تحریک پر کور ته واپس لیږلی وو خپل مقصدونه ترلاسه کولو نه پس نو اوس هم هغوی دا کار کولی شو. اوس هم که چېرې د حکمت نه کار اخیستی شوی وي ځکه مونږ خلک دلته دا ګڼو چې په پاکستان کې دننه چې کومه لوبه روانه ده په هغه لوبه کې هم څه داسې پلیئر شته څه داسې خلک شته چې هغوی دا حالات جوړوي. څوک به حکومت پرشرایز کوي څوک به لګي نور مقصدونه ترلاسه کوي. نو زما په خیال باندې که دوی دا کول غوښتل نو داسې ډېر زیات مشکل کار نو په ماضي کې مونږ داسې ډېر تحریکونه کتلي دي چې راوتي دي. تاسو عمران خان صاحب سره کتلي وو که نه؟ طاهر القادری صاحب راوتی وو. طاهر القادری صاحب چا د پاکستان نه مانی کو چې بس نور پاکستان ته بس نور مره د بس کار زموږ شو. ولې طاهر القادری صاحب اوس په دې معاملو کې اوس پاکستان ته نه راځي؟ دا ټولې خبرې اوس دلته خلک په دې خبره باندې پوهېږي ځکه تاسو ته په هر احتجاج کې صرف هغه جماعت خلک کاری عام اولس تاسو ته په هغه کې نخ کاری. او هغه جماعت هم چې خپل خلک کله روباسي نو هغه خپل خلک په هغې له پته چې دا به مونږ څنګه هینډل کوو. نو دا زما په خیال باندې د دې عام اولس سره څه دومره ډېره زیاته خبره نشته که د دې اولس سره وی نو اوسه پورې به د دې کې لبیک پاکستان سره معاهدې باندې به دا مسله یوازې نه حل شوي.
مننه ډېره مامو جان بابر صاحب. ډاکټر صاحب تاسو خبره وکړه او ډېره عامه خبره وه چې که پاکستان سره اوس آپشن چې کمی دي لارې چې کمی دي هغه بیخي یعنی که چېرته په دې معاهده عمل کوي بیا خو هېڅ لار هم نشته ورسره. او بیا تاسو چې کومه لار یادوئ که نه هماغه محدود لار به وي. فرض کو په دواړو صورتو کې که پاکستان حکومت لل تحریک لبیک سره په کړې معاهده عمل کولو سره سفیر د فرانس له ملکه باسي نو لکه څنګه چې مامو جان بابر صاحب وویل چې فرانس دی هغه یو ډېر لوی قوت دی د نړۍ بیا یورپین یونین دی
نو او دا وخت د پاکستان اف ای ٹی ایف سره مسله ده او هغه په فرانس کې دا غونډه کیږي. نو خپل پاکستان د پاره به په سیاسي په اقتصادي یا په نړیوال ایمیج په اوله باندې څومره غټ گزار وي بیا؟
نو مشکل خبر هو او خو چونکه پاکستان حکومت د تحریک لبیک پاکستان سره باقاعده یو لوزنامه لاسلیک کړی و نو بیا هغه اخلاقي طور د دې پابند و چې څه نه څه ګامونه پورته کړی وی چې هغه هغې پورته نه کړی شو او په نتیجه کې ډېر لوی تاوتریخوالی مخې ته راغی او اړې ګړی. خبره دا ده جی دا خبره په خپل ځای یو حقیقت کې کوم چې بابر صیب وی چې فرانس په ملل متحده کې هغه یو ډېر ځانګړی حیثیت لري او د پنځو نه نیټو ویټو پاور یو ممبر هم دی. خو بل طرف ته که چېرته د فرانس سفیر په یو خاص دغه باندې د ملک نه وویستلی شي ځکه سفارتي طور بیا د دې وجوهات هغه ریاست ښایي کوم چې د خپل ملک د سفیر بهر وباسي او هغه دنیا کې په سفارتي کچ باندې هغه پیغام خور شي چې دا ځکه مونږ ویسته دي چې فرانس د یو نیم عرب مسلمانانو د جذباتو سره چې د هغوی په ملک کې لوبې کېږي نو هغې ته یو ریاستي دغه ورکوي هغې ته یو سپورټ ورکوي. دا په دې وجه مونږ ویسته دي نو څه نه څه د یو سفیر د ویستلو دپاره
ریاست
چې دنیا ته هم څه خبرې
یا نو کړه اکسپ دغه دلیل تاسو وایسته یا د پاکستان حکومت هر دلیل بیا برابر وي خو هغه خو په یو چوکاټ کې وی لکه څنګه تاسو وایسته چې هغه به یو لوجیک یو دلیل یو دغه وي خو د دې چې کم بیا ورسته کم عمل دی نو هغه پاکستان ته
دغه سره مې اتفاق ته تاسو سره هغه سره مې اتفاق ته پاکستان په اقتصادي کچ باندې هم ډیر کمزور دی او د پاکستان چې پتیرو ټول سیزو کې په دنیا کې کوم ایمیج دی هغه هغې ته هم ډېر لوی نقصان رسېدلی دی. نو په داسې حالاتو کې د پاکستان لپاره داسې قسم فیصله آسان کار نه دی. خو زه دا وایم چې کله د یو سیاسي ګوند سره یا د یو مذهبي ډلې سره لوزنامه لاسلیک کېده نو چې هغه وخت کې په دې باندې سوچ شوی دی په عواقبو او په نتایجو باندې هغه وخت کې بس دا وګڼلې شوه چې په دې معاهدې لاسلیک کېدو سره به ور چې دی دا به مړ شي او بیا هغې دا شاید دا نتیجه به نه رسېدلي چې دا اور یو ځل بیا هم لګېږي.
ډاکټر صاحب ډېره مننه. مامو جان بابر صاحب یو بل سوال له دې سره راځي که د تحریک لبایک سره ایون په معاهده کې یعنی په معاهده کې هم دا لیکل کېږي چې د دې ملک سفیر به مو باسو یعنی په اصولو کې په لیکلو کې دا یو ډله د تحریک لبیک او په داسې حال کې بیا یوه ډله ده چې د پاکستان حکومت دا اختیار هم لري چې دا غیر قانوني کې او غیر قانوني هم کا او بیا ورسره مذاکرات هم وکړو نو که دا تحریک لبیک یوه ډله ده نو په پاکستان کې خو داسې بیا بلها مذهبي ډلې دي نو د پاکستان حکومت که دا یو کار کوي یا وشو یا په دې معاهده کې یو لیکل عمل یې هم نه کوي نو سبا خو که پاکستان کې هر ډله راپورته شي که هغه بیا د پیپلس پارټي په شکل کې که مسلم لیگ نون په شکل کې که هغه د ای این پی په شکل کې که د جمعیت علما اسلام په شکل کې نمونه یا خی پښتون تحفظ منډ له یو مشکل نه مشکل کې له یو ملک سره به دغې سبا به وایي د هند سفیر وباسي بیا به روډونو ته راوځو د افغانستان سفیر وباسي د امریکې سفیر وباسي نو دا یو مثال به قائم نسی چې یوه ډله یو ریاست ډکټیټ کولای سي او په هغه باندې هم هغه کول غواړي چې څه دوی غواړي.
همدغه خبره ما استاسو ته اله کول والا وا چې یوازې د دې په وستو سره استاسو مسله نه حل کیږي بیا به تاسو په ځان یو لار جوړوي لار به ځان داسې جوړوي چې د چا به هم چا سره نه لګي هغه تنظیم به راپاسي او په پاکستان کې تاسو ته خپته ده چې داسې ډېر ملکونه شته چې خپل جنگ په پاکستان کې کوي لګیا دي یو فرقې طرف ته دی او بل د بلې فرقې طرف ته دی او یو ته وایي چې دا زمونږ د پلانکې زمونږ د پاکستان مخالف دی د مسلمانانو مخالف دی هغه ملکونه خپل ملکونو کې دا جنګونه نه کوي هغوی چې کوم پراکسی وار دي هغه هم په پاکستان کې کوي او هغې پاکستان ته ډېر لوی نقصان رسولی په پاکستان کې چې کوم فرقواریت دی وخت کې موجود دی که نه دا هم د دغه قسمونو جنګونو هغه د سبا به یو طرف والا راپاسي چې د ایران کې چونکې دا پلانکې کار داسې شوی دی فوری طور باندې ایران سفیر اوباسي او تاسو به چون کې دلته د فرانس سفیر وسته وي نو تاسو باندې به لار جوړه شوې وي. دینه پس په بل ګروپ راپاسي او وایي چې نه سعودي عرب چې کوم دی دا پلان کې کار داسې کړی دی اسرائیل سره خبرو اترو له ناستې او دوی خو اسرائیل سره اړیکې جوړې لګیا دی سفارتي لہٰذا د سعودی عرب سفیر اوباسي بیا به د نورو هغه مسلمانانو ملکونو به نمبر راځي. دا نمبر به بیا په یو طرف نه پاتې کیږي ځکه چې په پاکستان کې هر چا ځان دپاره خلک ساتلي دي. په پاکستان کې هر څوک شته، پاکستانیان لا ډیر زیات نشته. د پاکستانیان چې کم دي هغه کم دي، د نورو ملکونو د مختلفو ګروپونو لګیا دي هغه مختلفو ملکونو او د هغې نظریاتو سره ځان تړي. خو د دې پاکستان دپاره له خلکو ډیر زیات کار نه دی کړی. که چا کړی هم دی نو هغه هم د هرې خبرې نه یریږي قدم مخکې نوړي. زه په خپله په دې معامله باندې د حکومت دا خبره منم چې حکومت دا ټیک کار کړی دی هغې سفیر نو باسي، ځکه چې دا زمونږ مسله چې کوم ده زما په خیال باندې دا مذهبي نه ده. دې وخت کې دا جذباتي او سیاسي مسله ده. که دا مذهبي مسله وه تر اوسه پورې به چا رامنځته کړی وی چې دا په کوم د مذهب په کوم کوم بنیاد باندې دا خلاف ده. تر اوسه پورې په دې حواله باندې د خپل اولس رهنمایي اچا هم نه ده کړی. او هغه چې کوم د پاکستان غټ جماعتونه دي هغه هم د دې نه سیاسي فائده اخلي لګیا دي. هغه دې ته په مذهبي نظر باندې نه ګوري که جمعیت العلماء اسلام دی او که جماعت اسلامي دی. که هغې دواړو د دې نه کومه فائده اخیستو کوشش کړی هغې سیاسي فائده اخیستو کوشش کړی. دا چې کوم جذبات را پارېدلي دي په دې کې د ځان دپاره د مقصد د حاصلولو کوشش کړی دی. یعنې هغې ته په کار وو چې هغوی په دې حق له باندې تر اوسه پورې څه پمفلټ راایستی وی څه پوسټر یې راایستی وی څه پروګرام یې کړی وی څه په انټرنیټ باندې څه پیغام اچولی وی. دې وخت کې ټیک څوک دي زموږ په دې پاکستان کې دهشتګردي هم کې ده نو غټ جماعتونو په آرام غلي ناست وو هغې به د دهشتګردۍ تعریف ته هم میدان ته نه راوته. څه کوششونه پکې شوي وو هغه مونږ کتلي وو. خبره دا ده چې خلک غیر جانبداره پاتې کېږي او چې کله خپل مقصد ترلاسه کېږي هغه ټایم لږ رامنځته شي.
محمودجان بابر صاحب مننه. ډاکټر صاحب دا مسله خیر اوس بیا راغله که څنګه محمودجان بابر صاحب وایي چې لار به جوړ شي که د فرانس سفیر وایستل شي. تاسو استاد هم یې په دې حالاتو مجور نظر هم وي اسې به د اوږدمهاله یعنی لانګ ټرم دپاره څنګه کېدلای شي چې دغسې مسلې بیا بیا سر راپورته نه کړای شي؟ داسې څنګه سټریټجي ریاست جوړولای شي یا هغه حکومت چې په ریاست باندې حکومت کوي هغه کولای شي چې که بیا بل شکل کې دا مسله راپورته کېږي مستقل حل د دارنګه مسلو به څه وي په اوږده موده کې؟
کاکړ صاحب تاسو په یو مخکې یو پاکستان د سیاست په حقله یو پروګرام کې ما دا ویلو چې د بده مرغه پاکستان کې نه خو حکومتي چې کوم ګوند دی هغه خپلې ذمهوارې ترسره کوي او نه بیا د مخالفې ډلې ګوندونه چې دي هغې ذمهوارې پوره کوي. پکار دا ده چې داسې قسمه واقع راشي چې کوم کې د ملک سالمیت او د ملک وجود چې دی هغه په خطر کې وي. پکار دار چې پدې باندې نېشنل کنسنسس یا
ملي روغه جوړه
راي د پاره
او اتفاق راي
او ملي روغه جوړه دا څه کې دی شو چې پکار دار چې حکومت د ټولو سیاسي ګوندونو یو میټینګ راوخته او په هغه کې په خاص توګه هغه مذهبي چې کوم مذهبي سیاسي پارټي دی هغه ته اپروچ کړي او هغه سره تماس نیولې وي او په دې طریقې سره د مسلې حل طرف ته تللی وي. د حکومت مسله دا چې یو خو هغه د ټولو سیکولر او مذهبي او ټولو پارټو سره په جنگ دی او بل خو ورپسې یو بل ډلم راوچته شو او هغه هم د هغې سره په جنگ شو. نو یو کس په یو وخت کې په ډېرو محاذونو باندې جنگ نشي کولی. نو د حکومت د ټولو نه لوی چې کوم چیلنج دی هغه همدغه دی چې ټول محاذونو باندې هغه لګیا دی جنگ کوي. د معیشت چې کوم حالت دی هغه ډېر خراب دی. اقتصاد هم کمزوری دی. پاکستان ته نور هم خطرې را په مخه دي او سیاسي لحاظ سره حکومت نشي کولی چې هغه ټول سیاسي ګوندونو سره سلا مشوره وکړي. نو دغه وجه ده چې خبره د هغه د لاسه او د قابونه ووتله. په آینده کې په کار دا ده چې حکومت د هرې خبرې حل په قومي اتفاق رایې سره راوباسي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب ستاسو هم په دې خبره به بحث پای ته ورسوو ځکه چې وخت کم دی. نو ډاکټر فخر اسلام صاحب ستاسو مننه. محمودجان بابر صاحب تاسو را سره واست. ستاسو ډیره مننه په دې بحث کې د برخه اخیستلو. تاسو دواړو ته شرواز غواړم. ډیر مننه خوشاله اوسی اور دن کو تاسو د مشال تورانه لاندې بحث اور دی او غپدې باندې او پاکستان کې د څور جوړایسي د مظاهرو او خړډای برسته د حکومت او تریکې له باک ترمن ستړون سوي چې د مخبه حکومت د تریکې له باک ټوډ غشتنی منیڅ په هغه کې و دا هم د چې د پاکستان حکومت سرمنلې چې د هیواد به د فرانس د سفیر د استولو او پیرس سره د چالت ختمولو قرارداد کمی اسمبلی ته وړاندې کوي چې هغه وار له مخه وړاندې کړل شوی دی او په دې خوډب کې ډیر کسان و هم وژل شو او دا ځکه دا مطالبه تحریک لبای کوي چې تیر کال د فرانس صدر په خپل هیواد کې د پیغمبر اسلام د خاکو د چاپولو دفاع کړې و بیا په دې مظاهره سوي سوال دا و چې دومره د تحریک لبای په قوت او طاقت سره پاکستان لکم چیلنج سره مخامخ کړی دی او خپل حکومت دا څنګه تر لته راکا په باز کې را سره د پېښور پونتون د سیمیز چړونو د مرکز مشر ډاکټر فخر اسلام او د سیاسي چارو او خبريال پو د سیاسي چارو پو او خبريال محمود جان بابرو بحث هم په دې ځای پای ته رسیدل. عبدالحق کاکړ ته اجازه ورکړي په مخم شو.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.